د یوحنا رسول مکاشفه 14 فصل ورای او د هغه پیروان بیا ما وکتل او و ملیدل چې د صحیون په غره باندې ورای ولاړ وو او یو لک او څلور څلوېښت زره کسان ورسره وو
چې په تندیو باندې د هغه نوم او د هغه د پلار نوم لیکل شوی وو.
ما د اسمانه یو آواز واورید چې د تیزو اوبو د غرهار او د تندر د لوړ آواز په شان وو. کوم آواز چې ما واورید هغه داسې وو لکه چنګ غږوونکي چې خپل چنګونه غږوي. هغوی د تخت او د څلورو آسماني موجوداتو او مشرانو په مخ کې یوه نوې سندره وویله. هیچا دا سندره زده کولی نه شوه بې له هغو یو لک او څلور څلوېښت زره کسانو څخه چې د ټولې نړۍ څخه بیرته په بیه اخیستل شوي وو. د هغه کسان دي چې زنونه یې د جنسي اړیکو نه لیرې ساتلي دي. هر چېرته چې ورای ځي نو هغوی ورپسې روان وي. هغوی د خدای اوري دپاره د انسانانو له منځ نه
د لومړني حاصل په توګه په بیه اخیستل شوي دي.
هغوی هیڅ دروغ نه وایي او بیعیبه دي. د دریو فرښتو پیغامونه. بیا ما بله فرښته ولیدله چې په آسمان کې الوتله. هغې د ځمکې په مخ اوسېدونکو هر ملت، هرې قبیلې، هرې ژبې او هر قوم ته تلپاتې زیری ورکوه. هغې په لوړ آواز نارې وهلې، د خدای څخه وویرېږئ او هغه ته جلال ورکړئ، ځکه چې هغه وخت را رسېدلی دی چې هغه به قضاوت کوي. د هغه عبادت وکړئ چې آسمان، ځمکه، بهر او د اوبو چینې یې پیدا کړي دي. د هغې نه وروسته دوهمه فرښته راغله او نارې یې ووهلې. راولوید، هغه لوی بابل راولوید، ځکه چې ټول قومونه د هغې د زناکارۍ، د شهوت د نشې تر اغېزې لاندې وو. بیا د هغوی پسې درېیمه فرښته راغله او په لوړ آواز یې نارې ووهلې. څوک چې هغه زناور او د هغه مجسمې ته عبادت کوي او مني چې د هغه نښه په خپل تندي یا لاس باندې ولري، هغه به د خدای د قهر او غضب شراب وڅښي. هغه ټینګ شراب چې هغه د خپل قهر په پیاله کې اچولی دي. هغوی به د سپېڅلو فرښتو اوري په حضور کې، په اور او د ګوګړو په لمبو کې عذاب وویني. د هغوی د عذاب لوګۍ به د تل دپاره راپورته کیږي او هر هغه څوک چې هغه زناور او د هغه مجسمې ته عبادت کوي او یا د هغه د نوم نښه ورباندې لګېدلی وي، نو هغوی به نه د شپې او نه د ورځې آرام ولري. دا په دې معنا ده چې د خدای د خلکو دپاره صبر او زغم پکار دی چې د هغه حکمونه ومني او یې ساته وفادار پاتې شي. بیا ما د اسمانه یو آواز واورید چې ویل یې، دا ولیکا، بختور دي هغه خلک چې له همدا اوس نه په څښتن باندې په ایمان کې مړه کیږي. روح القدس وایي،
هو، هغوی به د خپلو زحمتونو نه په آرام وي،
ځکه چې د هغوی نیک عملونه به ورسره وي. د ځمکې د حاصل لو کول. بیا ما وکتل او ومې لیدل چې یوه سپینه وریځ راښکاره شوه او په هغې باندې یو څوک ناست وو چې د انسان په شان وو. د هغه په سر باندې د سرو زرو تاج وو او په لاس کې یې تیره لور وو. بیا یوه بله فرښته د خدای د کور نه راووتله او هغه کس ته یې چې په وریځو باندې ناست وو په لوړ آواز غږ وکړ، خپل لور دې راواخله او ورېبه، ځکه چې د لو وخت را رسېدلی دی او د ځمکې فصل پوخ او تیار دی. نو هغه کس چې په وریځې باندې ناست وو خپل لور یې ځمکې ته واچوه او فصل ورېبل شو. بیا یوه بله فرښته د خدای له کور نه چې په آسمان کې وو راووتله او د هغې په لاس کې هم یو تیره لور وو. بیا یوه بله فرښته د قربانۍ د ځای نه راووتله. هغه د قربانۍ د ځای د اور مسؤلیت درلود او هغې فرښتې ته یې چې تیره لور ورسره وو په لوړ آواز نارې کړې او ویل، د خپل لور نه کار واخله او د نړۍ د تاکونو نه د انګورو وږي راټول کړه، ځکه چې انګور یې پاخه دي. نو هغه فرښتې خپل لور ورواچوه او د دې نړۍ د تاکونو انګور یې راټول کړل او هغه یې د خدای د قهر او غضب د شربت وستلو په لوی خم کې واچول. انګور یې د اورشلیم د خار نه د باندې د شربت وستلو په خم کې تر پښو لاندې وزبخل او د خم نه د وینو سیلاب جاری شو او دا وینې لکه د آس د قیزو په اندازه لوړې وې او د درې سوه کیلومترو په اندازه لیرې لاړلې.